متأكد لكن يجي ذكاء.
په خبر کې د ورځې 2 بجې شوېدونکو د مشال رادیو په دیو بل غړا کې بیا هم زه هارون بچا در سره يم په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمایزو موضوعاتو رپورټونه او دوه نیس پروګرامونه قانوني لارې او د رڼا پر لور درته ورو خبرونه له مجید بابر اور
بے مشال د خبرونو سرټکی د خبر پختونخوا د پولیسو مشر د پیښور صدر په غربي پولیس سټیشن کې د یو هلک د وژنې په معاملې د تانی ټوله عمله معطل کړي. د خبر پختونخوا د قبایلی د لوزنې سیاسي مشرانو پارلماني استادو او وکیلانو د حکومت غوښتنه کړي چې بیا د لو کې د ځمکو په سر راپورته شوی لاندې هواي کړي. او د اروپایي هیواد نیدرلند په صحت د موزر اثرات العمله استرازینیکا واکسین د رواني میاشتې تر یو کم دیر شمې لګول چټوږي. اوست مشال د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر د پیښور صدر په غربي پولیس سټیشن کې د یو هلک د وژنې په معاملې د تانی ټول عمله معطل کړی ده. د پولیسو په وینا تلس کلن شازې پیښور صدر کې یو دکاندار سره تکرار وشتو په هغه وسله راوېسته. پولیس وایي چې د دکاندارانو لخوا په شازې د تشدد وشتو پولیسو ته حواله کړل شو او پلار ته پولیس اطلاع ورکړه. ولې د پلار د راتلو وړاندې شازې د حواله دننه په یو رسای ځان مړ کړ. خو د مړ شوي هلک شازې پلار وایي چې دوی سورلس کلن وو د ووم جمعه تکونکي وو. د په خبره زوی پرون شاوخوا 2 بجې د کورن د خپل امتحان لپاره د تصویرونو وښتو په خرج د کور وته وو. د پولیسو د اطلاع نه پس غربي تانه کې د دروګن 20 دار وښتو پولیس دوی ته ویل چې زوی دی په حوالات کې خودکشي کړی ده. د تور لګوي چې زوی د پولیسو د تشدد لامل مړ شوی ده. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان، گورنر شاه فرمان او د اطلاعات وزیر کامران منګش د پیښه غندلې او د عدالتي پلټونو امر یې کړی ده. د پښتون غورونی غورزنګ مشر منظور پښتین وایي چې د خیبر پښتونخوا لمانځري سر نګدي یو شمیر کسانو یې پر ګاډي بریټ کړي او کاڼي یې پر باندې وورول. نو موړي د مارچ پر 14 مشال ریډیو تویل د پیښه د مارچ 14 او 14 نیمه شپه هغه محل مخې ته شوی چې د غورزنګ له یو شمیر غړو د بخوانی سېنټر عثمان کاکړ سره یو ځای په بټګرام کې لغونډي ورشتو واپس روانول چې د منصري لټول پلادي سره نګدي ځینو کسانو پر سړک خندونه ودرول او پر دوی کاڼي وورول چې پکې د ځینې ملګري ټپيان شول. منظور پښتین داوا وکړه چې هغه خلک د ټول پلازي او ورسره د پاوز د نېشنل لاجستیک سل کارکونکو ول. خو د مانسری د پولیسو مشر آصف بدر پر مخام مشالې رو سره په خبرو کې دا تور ناسم وبللو او ویل هغه کسان د ټول پلازي او ایلنسي کارکونکو نه ول بلکې تحریک انقلاب نومي وي ډلې په سړک احتجاج کوو. د خیبر پختونخوا د قبایلی د لوزنې سیاسي مشرانو پارلماني استادو او وکیلانو له حکومت غوښتنه کړې چې بیا د لو کې د ځمکو په سر راپورته شوی لاندې هواري کړي. د پخوانی فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګړې دونه پس په قبایلی د لو کې د مختلفو قومونو ترمنځ د ځمکو لانجو د غستوندې د ممکنه هواري په موضوع پرون د مارچ پر 14 په پیښور پریس کلب کې یو سیمینار وشو چې په ګډونوالو حکومت یو شمېر تجهیزونه په ورکولو سره غږ پر وکړو چې د ځمکو د لانجې د ځرتر تر هواري کړي. د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر د اطلاعاتو سرکار کامران گشتی رونه په خبر کې وی خبري غونډه ته ویلی وو. نو صرف سبای حکومت د خلکو ترمنځ د لانجو د حل کولو لپاره ډیسپیوټ ریزولوشن کونسل نظام قبایلی د غزلو ته غزولې بلکې په یاد ځلو کې بل کده بندوبستي ځلو په سیر ټول قوانين هم ډیر ژر په مرحله واره توګه عملي کوي چې ورسره به د خلکو حقونه پند شي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د کورونا ټیسټ مثبت راتلو وروسته نوموړي ځان په 400 کې خپل کور کې قرنټین کړی دی. د نوموړي ویو د عوامي نېشنل ګوند خیبر پښتونخوا صدر ایمل ولی خان پرون په ټوټر لیکلی پلاری پر کووېډ 19 ناروغي اخته شوه او خوروختي وضعیت خدای او تر اوسه په کور کې درملنه روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د کورونا درېم سپی زور اخیستی دی چې ورسره چارواکو اسلام آباد، راولپنډی، لاهور او پیښور په ګډون د هیواد یو شمېر ښارونو کې سمارټ لاکډاون لګولی دی. د پاکستان مرکزي حکومت چې د فبرورۍ په 13 د کومو بندیزونو نرمول اعلان کړی و هغه هم بیرته اخیستی دی. او ورسته خبر دا چې اروپایي هیواد نیدرلند په صحت د موجر اثراتو له امله استرازینیکا واکسین دروانه میاشتې تر یو کم دیرشم یې ولسته لګول سندولې دي. خو استرازینیکا وایي چې داسې هیڅ شواهد شتون نه لري چې واکسین د وینې د غوټه کېدو سبب شوی وي. د هالند حکومت دا پریکړه د مارچ پر 16مه په ډنمارک او ناروې کې د احتمالي تاثیراتو د راپورونو پر اساس کړې ده. د ناروې د صحت وزارت چارواکو د مارچ پر 16مه ویلي د صحت عملي هغه درې کارکوونکي په روغتون کې د وینې بهېدو او غوټه کېدو له امله تر درملنې لاندې دي چې د وروستو کې د واکسین ترلاسه کړی وو. خو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دغه واکسین او د وینې د غوټه کېدو ترمنځ کوم ارتباط نه دی موندلی. د مشال خبرو په پای
خبرونه مو له مجید بابر اوریدل. اوس راځو یو رپورټ ته. پرون د مارچ پر 14مه د پیښور په غربی تانه کې د ووم جماعت د وزدکونکي شازیب له مبینه خودکشی ورسته د دې تانې ټوله عمله موتل شوې ده. او د صوبې اعلی وزیر دغه پیښې د پلټنو امر کړی دی. د مړ شوي ماشوم پلار ویلي چې زوی د پولیسو د تشدد په نتیجه کې وژل شوی چې هغوی ورته د خودکشی نوم ورکړی دی. د تانې مخې ته خلکو احتجاج هم کړی دی. شبیر احمد جان معلومات راکوي.
دا پولیسو په وینا اتلس کلن شازیب پیښور صدر کې یو دکاندار سره د چیړ ورستو په دکاندارانو وصله راوکلا چې دکاندارانو د واهلو ټکول ورستو پولیس ته اطلاع ورکړه او پولیسو شازیب ونیول او پلار ته ول سمدستي اطلاع هم ورکړه. ول د پلار راتلو وړاندې شازیب د حواله دننه په ورسه ځان مړ کړو. ول د ورسکروټ اوسیدونکو خیال اکبر وای چې د دزوی سورلس کلن وو او پرون خوښه 2 بجې په موټر سایکل د کور وته وو چې د سکول امتحان لپاره تصویر نو باسم. د شازیب پلار په پولیسو تور لګوي چې زوی ورله په تشدد وجلې دي او د دې په ضد دي کاروي وکړي شي. د پیښې ورستو د غربې تڼې لخوا د حوالات او سی سی ټی وی ویډیو هم په ټولنیزو رسنیو خوره ده چې پکې په مبینه توګه لیدل کیږي چې شازیب ځان د حواله دننه پپړی تیزندې کوي. شازیب نن په ملازو کې خورته وسپارل شو او د په جنازه کې د پولیسو چارواکو نه علاوه ګډ شمیر سیاسي او د غیر چپی رسمي خلکو ګډون وکړو. د پیښور د پولیسو مشر عباس احسن خبري غونډه کې په دې باب لویلي چې د شازیب په وجنه ډیر سخت خمجن دي. د تانې مشر اس اچ او دوست محمد پر ضد مقدمه درج کړې شوې ده او عدالت کې د پلټنو درخواست هم کړې ده. وړمبی کې مونږ د شازیب د کورنۍ په شکایت ایف آی آر درج کړی دی. د تانې ټوله عمله مو معطل کړی ده او چې کوم زیمور افسران دي د تانې هغه مو گرفتار کړی دي. انور پدې مونږ عدالتي پلټنو درخواست هم کړی دی او سشن جج صاحب سره زما خبرې شوې دي چې پدې اړه یو آزادانه عدالتي انکوائری هم وشي او مونږ د تانو ټوله ځایونو کې سی سی ټی وی کیمرې هم د غرض لپاره لګولې دي او د هغې د عملې هم غفلت پدې کې خامخا دي. بلخوا ته د ماشومانو د خیګړې او د حقونو لپاره خیبر پښتونخوا کې کارکونکو عمران ټکر وایي چې د دې ماشوم په عام حوالات کې بندول هم خپل د قانون خلاف ورزي ده.
د یو معمولی نویت په کیس کې کم عمره ماشوم چې دی نو دا گرفتاری چې ده نو دا یو سوالیه نشان دی. د ماشوم چې کم عمر دی که اف آی آر درج شوی دا هغه چې کم حقیقي عمر دی د ریکارډ مطابق نو هغه په اف آی آر کې درج شوی او کنه درج شوی. که فرض کا دی کم عمر نو بیا ولې د قانون خلاف دے پا حوالات کے اچوری شیو کہ پدبان دے سقسمہ ذہنی یا جسمانی تشدد شوے دے نو دا ہم دا قانون خلاف ورزی دا. قانون دا وئی چی دا سے معاشمان چی پا جرمونوں کے ککڑ ہوئی تا پا حوالات کے نا چھے بلکہ پا ابزرویشن ہوم کے بے چھے.
وزیر اعلی محمود خان آئی جی خیبر پختونخوا ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی تا دا رپورٹ ورکولو او زر ترزر دا پلٹنو امر کرے دے. دا دوان را چی سور زرولان دے ہم پی خور دا لزاک روڈ باندے دا پولیس لخوا دا بنو سر تعلق درون کی یو بلز دا کون کی ہم پڑزو وجد شے وو. اور ڈس کون کی دوان پولیس اہلکاران دا وقت گرفتار شوی دی او پلٹنے ترے روان دی. بلخوا د خیبر پختونخوا د پولیس مشر آئی جی پی ثناء اللہ عباسی نه علاوه د صوبائی حکومت ویان کامران منگش او د صوبائی اسمبلی ڈپٹی سپیکر محمود جان هم غمجن کورنی لا ورغلی دی او هغوی سره د انصاف ورکولو ژمنی کړی دی. شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیښور.
مشال آن لائن د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ لا روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه پر ورځ په درې نیمو او د هرې جمعه پر ورځ په دوه نیمو بجو له مشال رادیو واوري. اوریدونکو، د پاکستان حکومت ویلي چې پر ډیورنډ کرښه د اغزن تار لګولو چارې تر ډیره بشپړې کړې دي. مشال رادیو پر همدې موضوع دوه ځانګړي رپورټونه جوړ کړي دي. دا چې په دغه رپورټونو کې څه دي او تاسو کله اورېدای شئ، له پامیر ساحل یې اورو.
د پاکستان حکومت وایي له افغانستان سره پر پوله د اغزن تار لګولو چارې شاوخوا 90% مکمل کړي دي. خو پر ډیورنډ کرښه باړ د خلکو پر اقتصاد، ټولنیز او کلتوري ژوند څه اغېز کړی؟
خلک ته جوته په دما ورسو د چکیم خلک ولته مزک لرل، ولته کورونا لرل.
زمنګ پلویم دي، زمنګ زمکیم دي، زمنګ مرګریم دي، زمنګ هر څه دی هغه طرف ته.
پاکستانیان یو کډونن د پاکستان دي، د دواړه خوا یو قوم یو وزیر یو.
د ډیورنډ پر کرخه د کټارو د اثراتو په اړه د مشال رادیو دوه ځانګړي رپورټونه د مارچ پر 14 او 15 د غرمې 12 بجو او د مازیګر 15 بجو په خبري ساتونکو کې خبريږي.
د مارچ پر 14 یعنی پرون په پیښور پریس کلب کې د فاټا په خیبر پختونخوا تر وګړې دورسته په قبایلي ضلعو کې د مختلفو قومونو ترمنځ د ځمکو د لانجو ترشا د لاملونو د غو د حل پر لارو چارو د خبرو لپاره یو سیمینار جوړ شو. په غونډه کې د قبایلي ضلعو مخبرو، سیاسي مشرانو، د پارلمان غړو، وکیلانو او ریټایرډ سیول افسرانو ګډون وکړ. دوی د یادې ستونزې د حل په موخه یو شمیر وړاندیزونه مخې ته راوړل او پر حکومت یې غږ وکړل چې تر هر څه د مخه باید په قبایلي سیمو کې مورچو ته ختلي کسان کوس کړي او د قومي جګړو مخه ونیسي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي په قبایلي ضلعو کې لزمکو سره اړوند مسلو د حل لپاره سالیسی کمیټې جوړې کړې دي او د هغو پریکړو ته قانوني حیثیت هم ورکړی دی. نو خلک کولی شي چې په دغه کمیټو کې هم خپلې لانجې هواری کړي. فرهاد شینواره معلومات راکوي.
په دې سیمینار کې د تفصیلی بحث نه پس یو شمیر وړاندیزونه را مخې ته شول. د دغه سیمینار کوربا د قومي اسمبلی غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ محسن داوړ مشال ریډیو ته وویل چې په کار د 15 آئینی بدلون نه پس د قبایلي ضلعو اصلاحاتي مسوده زر عملي کړل شي، د ځمکو ریکارډ د جوړ کړل شي او عدالتونه دي د پولیټیکل انتظامی د وخت زړې فیصله شوې مقدمه نه اخلي.
په کوم ریفارمز پکیج وو پغه باندې هم دا وښو چې مثال هغه اوس پر امپلیمنٹ نه شو، د لینڈ سیټلمنٹ ته پاره اوس پر هیڅ قسمه بندوبست نه شو، د حکومت طرف نه لینڈ سیټلمنٹ وشو. نو دې ته پرم یو وخت دا وښو چې مثال یو کمیشن دی جوړ شي چې هغه لینڈ سیټلمنٹ وکي او چې کوم زړې فیصله الریډي شوې دي په کار نه ده چې عدالتونه هغه فیصله ور واخلي، چې ځکه چې دې ته ربا نوې نوې شخړې عدالتونو ته منځ راځي او چې کوم زړې یا حل شوې شخړې دي هغه هم واپس راځي. دویم خبره وسره وسره دا موشو چې مثال سیاسي بیداری پکار دا چې حکومت طرف نه غفلت کیږي یا حکومت مونږ په ډیرو کیسو کې داسې غنو چې هغه په خپل په دې مسلو کې شریک دي. د انګریز وخت نه والا اوس پرې په یو رنگ په بل رنگ اغي په دې مسلو کې شریک پاتې شوی دي چې د کومو په خپل کې یو پر سر وجنګي او دې په پاسانه باندې بره حکومت کوي. پولیس هغه واک او اختیار ور کړیږي نه چې مثال کم پکار دي، خو مطلب دا ده چې مثال لږی کیپاسټی بلډینګ ضرورت ته په غیمن نه بیا ریسپانسیبিলিټی مرزي او هغه بیا نه پس خپل کردار منا کوي.
په دې سیمینار کې شریک د پاکستان سپریم کورټ بار اسوسییشن صدر لطیف اپریدی وویل چې دا وړاندیز پکې په کثرت سره رامخته شو چې حکومت ته د لینډ سیټلمنٹ آرډیننس لاندې په قبایلي ضلعو کې د ځمکو تعین یقیني کړي او دا د فاټا ریفارمز کمیټې د چیرمین سرتاج عزیز په سفارشاتو کې هم شامل وو.
نو غټه خداو شو چې څنګه د سرتاج عزیز په سفارشاتو کې سفارش شو دی چې دلته دی بندوبست شي. بندوبست زمکو مالکان او بلاغه قسم چې څنګه دی آباد دي، بنجری دي، د چا دي، شاملات مکه د چا ده، لختي څه دي، شګه صدا غرد چا دي، دا ټول تفصیل پاره کړی دي. نو موږ مطالبه دا وکړه چې فورن د حکومت دغه بندوبست شروع کړي. هغه د حکومت خپل خلک دي لپاره جوړ هر ځلې ته بزي او پیمایش کوي او دغه حساب کتاب جوړ عدالتونو لکه د زمکي معلومات نه وی چې د زمکه د چا ده او د زمکه څنګه ده نو غوی په څه فیصله کوي دا زمکي د بندوبست دی لپاره ضروری چې مالک معلوم شي قبضه معلوم شي رواج معلوم شي دا ټول خبرې پاره کې لازمي
د جنوبي وزیرستان یو سیاسي فعال ایاز وزیر وویل چې هلته په قبایلي ضلعو کې سره خلک مورچه ځن شوي او د خلکو ورځني ژوند باندې ډیر اثر کړی
خلک مورچه ځن شوي دي غټه وسله استعمالیږي حکومت بالکل خاموش دی بالکل د دمتونی کوم او د ځلی خل کوم ترمنځ مرګ ژوبل روزانه په بنیاد باندې کېږي زخمیون کېږي نو مقصد دا چې حکومت بالکل خاموش دی خو د میژ مطالبه دی ڈی سی دے اے سی دے ڈی پی او نانا تو دے میجا دے فوج نا دے ایف سی نا مطالبہ دو چا دے دا فوراں دا مسئلہ لکی دے دے پلوس کے دو سیول انتظام ہے سر ایسا اختیار نشتا دے راز یوتا خطرہ دو دے و طرف تقریباً 3-4,000 مسئلہ دی دے بل طرف نا دی او دا غاس پزرگون خلق اولا تا پا خیمے کے ورطا پندیجی دے میش تعلیم ڈسٹرب دا دے میش بازور ڈسٹرب دا دے میش تجارات دے میش معاشیت تباہ کیجی دے میش کام نسل دے تعلیم نا دے ٹپک طرف
ہواری لپاره دی د یو سیشن جج په مشره کې ځانګړي جرګه یا کمیټي جوړ شي چې دا ټول لانجې یا شخړې هواری کړي
تجاویز هم ورکړل چې کدا چې جرګه جوړیږي د ډیسپیوټ د ختمولو لپاره نو یو خوده د زمکو ډیسپیوټ جرګه دی د سیشن جج لاندې جوړ شي چې هغه د ډی سی یا د انتظامیه سره نه چې هغه آزاد او هغه باندې د نورو ادارو هم په پریشر نه ځکه چې هغه بجج او دویم خبره دا ده چې موږ یو دا تجویز ورکړ چې دا سیاسي اتحاد په شکل موږ پټوړ قبایلی سیمه کې بیا یو ځل لکه څنګه چې د مرجه پاره کړو یو غټ سیاسي اتحاد دی جوړ او ټول ګوندونه مشران دې راوغړو او هغه ته دا خبره په ګوته کوچې دې مسالو حل موږ ته زه آسان شي
د خیبر پختونخوا حکومت ویلی چې دوی په قبایلی ضلعو کې د الټرنیټ ډیسپیوټ ریزولوشن په نوم د سالسانو جرګې معرفي کړي او دې ته قانوني حیثیت ورکړی کوم فریقین عدالت ته لانجه نه وړي او په خپل خوخه د جرګې للارې هوارول غواړي نو دې فورم ته هم تلی شي او دینا قبایلی ولس د ځمکو د لانجو د هواري لپاره استفاده کولی شي دوی ویلي چې په قبایلی ضلعو کې بعد د بندوبستي ضلعو په سر ټول قوانین په مرحله وار توګه عملی کړي او د ولس حقونه به ورسره خوندي شي فرهاد شینواری مشال ریډیو په خبر
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ
پاکستان او هند ته د کرکټ لوبه له برتانیوي هند په میراث کې پاتې شوې ده لاغره ایسې چې د دواړو هیوادونو خپلواکي ګټلې په وګړو کې له کرکټ سره مینا ورستر بلې سیوا شوې په تیر د هند او پاکستان ترمنځ میچونه دوی په ډیر شوق ګوري خو په 2008 زیږدیز کال کې پر ممبای له طرح ګرځېدونکو وروسته که څه هم دواړه لوبډلې په نړیوالو سیالیو کې برخه اخلي خو په خپل منځي کچ یا د دواړو هیوادونو لیگ لوبو ته نه غوښتل کیږي پر کرکټ د پاکستان او هند اړیکو د اغیزو په اړه د اسرا عالم مومن دا رپورټ ورو
د پاکستان ملي کرکټ لوبډلې پخوانی کپتان جاوید مهداد وایي د پاکستان او هندستان ترمنځ خراب اړیکو کرکټ ته سخت تاوان رسولې دي میاداد په 1 مارچ مشالې ډو ته ویل په کار د چې کرکټ د دوه هیوادونو ترمنځ د سیاست ښکار نشي
باید سپورٹس وی او د دې ګټه یوازې پاکستان ته نه بلکې دواړو هیوادونو ته ده موږ به چې کله هندستان ته تللو نو هند ته به مالی او نورې ګټې ملاوي دي، ځکه چې د میچ لپاره و دومره ډیر نندارچیان راتلل چې چاته به ټیکټونه هم نه رسیدل. بل له دې سره به د دواړو هیوادونو کرکټ ته وده رسیده. د دواړو ګاونډیو هیوادونو اړیکې به ورسره ښه کېدې، ځکه چې هندۍ وګړو به زموږ پاکستاني کرکټرانو سره ډیره مینه کوله. د دواړو هیوادونو ولسونه غواړي چې کرکټ وشي، نو باید چې هیڅکله سپورټس د سیاست تر اغیز لاندې را نه شي.
بالکل ہونی چاہیے، اور
ہندوستان کرکٹ بورڈ بی سی سی آئی خپلو کرکٹ لوبغاڑو ته اجازه نه ورکوي چې په پی سی ایل، بی بی ایل یا نورو بهرنیو شلوریزا فرانچایز لیگونو کې برخه واخلي، خو انډین پریمیر لیگ یا آئی پی ایل چې په 2008 کال کې شروع شوه، له تیرو څو کلونو راهیسې پکې له پاکستان پرته د یو شمېر هیوادونو لوبغاړي برخه اخلي. د شعیب اختر او شاهد افریدی په ګډون یو شمېر پاکستانی لوبغاړو د 2008 کال په آی پی ایل میچونو کې برخه اخیستې وه، خو دغه کال په نومبر میاشت کې په ممبئی ښار کې تر ترهګریز برید وروسته د هندوستان کرکټ بورډ د 2009 کال آی پی ایل ته پاکستانی لوبغاړي راونه بلل. دا برید چې د امریکایانو په ګډون څه باندې 160 کسان پکې وژل شوي وو، هند یې تور په پاکستان لګوي، خو پاکستان دا تورونه ردوي. تر ممبئی برید وروسته د پاکستان او هند ملي لوبډلو ترمنځ بشپړه دوړخیزا سیریز هم نه ده شوې، او یوازې په 2012 کال کې پاکستاني لوبډلې د هند مختصره دوره کړې وه، او هلته یې د دې هیواد خلاف دوه ورځني او دوه شلوري میچونه کړي وو. د دلی کرکټ اسوسیشن ڈی ڈی سی اے یو پخوانی مشر چارواکی پردیپ اگروال په 9 مارچ مشال ډو ته ویل چې له 13 کلونو رئیس د نوی دلی او پېښور کرکټ لوبډلو ترمنځ هم میچونه ندي شوی.
دلی لیول پہ ہمارا پشاور کے ساتھ کانٹریکٹ تھا.
د ډیلی په کچا زموږ له پیښور سره قرارداد شوی، یو کال به زموږ د ډیلی کرکټ لوبډله د پاکستان پیښور ته تله، او هلته به مو میچونه کول، او په بل کال کې به بیا د پیښور کرکټ لوبډله دلته ډیلی ته راتله. موږ به ترې ډیر خوند اخیسته، او له دې سره به د دواړو هیوادونو ولسونو ترمنځ مینه او ورورولي زیاتېده. خو دا هر څه د دواړو هیوادونو ترمنځ د خرابو اړیکو ښکار شول. د خیبر پختونخوا گورنر به موږ ته په پیښور کې د کرکټ کولو بلنه راکوله، نو دا ډیره ښه خبره وه.
گورنر صاحب کې یہاں پہ وہ ہمیں انوائٹ کرتے تھے تو بڑا بہت اچھا ہوتا تھا.
اگروال وای چې د نیوی ډیلی او پیښور لوبډلې په خپلو کې سره میچونه کول غواړي، خو د دوی لوبغاړو ته د پاکستان له خوا ویزې نه ورکول کیږي. د فبروري په 28 په کراچۍ کې خبري غونډې ته په وینا کې بیا د پاکستان کرکټ بورډ پی سی بی مشر احسان مانی ویل چې ملي لوبډله یې سږ کال په اکتوبر میاشت کې په هندوستان کې شروع کیدونکي شل اوریزا نړیوال کرکټ کپ کې د ګډون لپاره تلل غواړي، خو باید لومبه دا خبره یقیني کړل شي چې د هند لخوا به دوی ته هغه عمره ویزې ورکول کیږي څومره چې دوی ته پکار دي.
موږ د کرکټ نړیوالې شورا یا آی سی سی ته ویلي چې موږ ته دې په لیکلي بڼه د دې پخلی وکړل شي چې زموږ لوبغاړو د لوبډلې نورې عملې نندارچیانو او خبریالان ته به د هندوستان ویزې ملاویږي. آی سی سی موږ ته ویلي دي چې په مارچ میاشت کې به هغوی موږ ته د دې پخلی وکړي.
ہندوستان خبری اجانس اے این آئی وائی چې د هندوستان کرکټ بورډ یو چارواکی ورته ویلي چې د احسان مانی یادو خبرو حیرانه کړی دي. که څه هم اجانس د چارواکي نوم نه دی یاد کړی، خو د مارچ په لومبۍ نیټه یې د لوموړي له خولې لیکلي چې دا د مانی خپله خوښه ده چې له دې یوه سیاسي مسله جوړوي، خو حکومت یې له وړاندې دا خبره واضحه کړې چې دوی به هیڅکله داسې ونه کړي چې یو لوبغاړي ته به د هغه د ملک له وجې ویزه ورنه کړي. د پاکستان پخوانی کرکټر جاوید میاداد او د ډیلی کرکټ اسوسیشن مشر پردیپ اګروال وایي چې تر څو د پاکستان او هندوستان ترمنځ اړیکې سمې شوې نه وي، نو تر هغو د دواړو هیوادونو ترمنځ کرکټ او نورې لوبې په بشپړه توګه نشي بحالېدي. دوی له وضاحت ورکولو ډډه وکړه، خو وی ویل چې په دواړو هیوادونو کې داسې خلک شته چې نه غواړي د غاړې کې بحال شي. د سیاسي او سیمه ایزو چارو پوه او د پاکستان پخوانی د اطلاعاتو افاقي وزیر مشاهد حسین سید بیا وایي چې د هند او پاکستان ترمنځ د اړیکو سمول لپاره د حکومتونو په کچا هلې ځلې او ټریک ټو سفارتکاري له لسیزو رهیسې را روانه ده. د په خبره په ټریک ټو سفارتکاري کې د دواړو هیوادونو غیر سرکاري کسان، خبریالان، مدني فعالان، کاروباریان او نور کسان د خبرو د لارې هڅه کوي چې د پاکستان او هند ترمنځ اړیکې سمې کړي، خو چې کله هم دا خبرې کامیابېدو ته نږدې شوي، نو ضرور څه نه څه بده پېښه رامنځته شوي او دغه کوششونه یې ناکامه کړي دي.
نواز شریف صاحب کے دور میں تو کافی بات آگے بڑھی تھی. خاص طور
زما په خیال د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په وخت کې خبره ډیر مخ کې تللې و، نه یوازې په ټریکټو کې بلکې د حکومتونو په کچ هم. په 1990 کال کې د نواز شریف او د هند د ها وخت وزیر اعظم اندر کمار گجرال ترمنځ ملاقات کې ډیر پرمختګ شوی و. دا ملاقات چې ما پکې د اطلاعاتو وزیر په حیث ګډون کړی و، پکې د کشمیر د مسلې او ترهګرۍ مخنیوي په شمول اتو نکاتو باندې د هر اړخیزو خبرو پر پیلول اتفاق شوی و. خو د گجرال سیب حکومت ختم سو، اټل بهاري واجپایي صاحب راغلی او هغه هم له پاکستان سره د کشمیر په ګډون ټول مسلې د خبرو للارې هوارول غوښتل او په عین حال کې ټیکټو مذاکرات هم روان و. خو د دواړو هیوادونو ترمنځ په 1999 کال کې د کارګل پوځي جګړې له کبله دا معامله مخې ته لا نړه.
مشاهد حسین سید په 9 مارچ له مشال سره په خبرو کې تور پورې کړ چې دوه هیوادونو ترمنځ جګړه اکثرا د هندي پوځ د سخت رویې له وجې رامنځته شوې. خو په نوې ډیلی کې د هند خبریال مودې دوبه بیا وایي د دوه هیوادونو اکثره جنگونه د کشمیر پر سر شوې دي. دوبه په 9 مارچ مشال ډوتول چې پاکستان د کشمیر مسله هوارول غواړي، نو هند بیا له پاکستان غواړي چې خپل ځمکه د دوی خلاف استعمال دوته پرینګدي. نوموړي زیاته کړه باید دواړه هیوادونه لومبیا په هغو مسلو خبرې پیل کړي چې حل کېدای شي.
د پولو په ستونزو دي خبرې وکړي، یعنی د دواړو هیوادونو د اولسونو ترمنځ تګ راتګ دي اسانه کړي، په تجارت او کاروبار دي خبرې وکړي او د هغه کلتور پر سر دي خبرې وکړي چې د لسیزو په موده کې موږ له یو بل سره شریک کړي دي. زه اوسم پر دې عقیده لرم که چیرې د پاکستان او هندوستان مشران، لوبغاړي، هنرمندان، ټولنو مشران او لسونه په خپلو کې سره خبرو تکشینی، نو هیڅ قسمه پوځي اسټابلیشمنت د دوی مخه نشي نیولای. زما په خیال د لسونو ترمنځ خبرې به اخر کار کامیاب کیږي.
دوبه زیاته کړه دا ډیره ښه موقعه ده چې سږ کال په هند کې شروع کیدونکي شلوریز نړیوال کرکټ کپ کې د پاکستان کرکټ لوبډله ګډون وکړي او حمله دي د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوړ خيزه کرکټ او امن بحالېدل پیل شي. موږ په وار وار هڅه وکړه چې پر یاد موضوع د پاکستان او هند بارنو او دفاعي چارو وزیرانو او نورو اړوند چارواکو سره خبرې وکړو، خو هغه زمونږ فون پورته نه کړ. همدارزه د هند پخوانی لوبغاړو لکه کپیل دیو، روی شاستری، محمد اظهر الدین او نورو پخوانی او وسنی لوبغاړو ته هم مونږ فون وکړ، خو هغه زمونږ فون پورته نه کړ. البته د پخوانی کرکټر ویرندر سهواګ منیجر فون پورته کړ، خو زیاته یې کړه چې هغه له رسنیو سره خبرې نشي کولی.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه 3 غزه فاصله ساتئ. په لاس او غېږ روغبړ مه کوئ. کچوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورل شي.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږ بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
په په پیښور کې د ورځې 2:30 بجې شوې دی. اوریدونکو د خبرونو لنډیز له مجید بابا راوړو.
د خیبر پختونخوا د پولیس مشر د پیښور صدر په غربي پولیس سټیشن کې د یو هلک د وژنې په معاملہ د تانی ټوله عمله معطل کړی دا. د پولیسو په وینا تلس کلن شاذیب پیښور صدر کې یو دکاندار سره تکرار وشو په هغه وسله راوکا. پولیس وایي چې د دکاندار لخوا شاذیب باندې تشدد وروسته پولیسو ته حواله کړو. د پښتون غورونه وردان پی ټی ایم منشر مند پښتون وای چې د خیبر پښتونخوا له منسري سره نږدې یو شمېر کسانو پر ګاډي برید کړي او کاڼي ور باندې وورول. نو وړي د مارچ پر 14 مشال لیډ ته ویل چې دوی د منسري نه را روانو چې په لار کې پری خلکو کاڼي وورول او پولیس دغه تورونه ردوي. د خیبر پښتونخوا د قبایلی د لوی دني سیاسي مشرانو پارلماني استازو وکیلانو د حکومت غوښتنه کړې چې په یادو ځلو کې دي د ځمکو په سر راپورته شوې لاندې خواري کړي. د پخوانی پاټا په خیبر پښتونخوا کې ورګړې دوه نفس په قبایلی د لوی د مختلفو قومونو ترمنځ د ځمکو لاندو د دغې ستونزې د ممکنه هواري په موضوع پرون په پیښور پښلکتي او سیمینار کې خبر او شو. د عوامي نشنو ګوند مشر اسفندیار ولی خان د کورونا ټیسټ مثبت راتلو وروسته نوموړي ځان په 40 کې په خپل کور کې قرنټین کړی دی. د نوموړي د عوامي نشنو ګوند د خیبر پښتونخوا صدر احمد ولی خان پرون په ټوټر لیکلي پلار یې پر کووډ 19 ناروغي اخته شوې خو روغتیايي وضعیت یې ښه دی او تر اوسه یې په کور کې درملنه روانه ده. په کابل ښار کې تیر ماښام د مارچ 14 غبرګو 14 درې کسان ووژل او 12 تنه نور ټپیان کړل. د دغو 14 مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلې. اروپایي هیواد نیدرلینډ په صحت د مضر اثرات العمل استرازینیکا واکسین د رواني میاشتې تر یو کم ډیر شمی ولسته لګول ځنډولې دي. خو استرازینیکا وایي چې داسې هیڅ شواهد شتون نه لري چې واکسین د وینې د غوټه کېدو سبب شوي دي. د حالي حکومت دا پریکړه د مارچ 14 په ډنمارک او ناروې کې د احتمالي تاثیراتو د راپورونو پر اساس کړی ده. د برما لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په دغه هیواد کې د تیرې میاشتې د پوځي کودتا پر ضد د مظاهره کوونکو وژنه په کلکه غندلې ده. پرون د مارچ 14 په برما کې د مظاهرو دوران د امنیتي سرتیرو لخوا 18 کسان ووژل شول. کریسټین شرنبرګن په خپل یو بیان کې له نړیوالې ټولنې د برما خلکو د هغوی د جمهوري هیلو سره د یووالي ښودلو غوښتنه کړې ده.
د مشال رادیو لن خبرونه مو اوریدل. اوس اوریدونکو 19 پروگرام قانوني لارې درته ورو د خبرونه بوریوال کاکل جوړوي.
د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسي. تاسو د قانوني لارې په نامه د مشال رادیو 19 خبرونه اوریدل. بوریوال کاکړ مو د قربا په سرکلای کوم. د دیونی په خبرونه کې پر دې موضوع له قانون پوهانو سره خبرې کوو چې د پاکستان په اساسي قانون کې یو فرد ته له گرفتاری او نظربندۍ د تحفظ په اړه څه راغلي دي. په خبرونه کې به پر دې خبرې کوو چې د آئین پرانا کې د ازادۍ څه معنا ده. ریاست په کوم صورت کې یو فرد نیولای او نظربند کولای شي؟ آیا هغه فرد تر گرفتاری او نظربندۍ وړاندې د پښتني حق لري او کنه؟ که یو څوک ونیول سی نو هغه به په څومره وخت کې عدالت ته وړاندې کیږي؟ د دفاع حق څه معنا لري او منصفانه سماعت څه ته وایي؟ د دې او نورو پښتنو د ځواب اوریدو لپاره د خبرونې تر پایه را سره پاتې سي. د پاکستان په آئین کې لیکل شوی دی چې ریاست به یو فرد له ازادۍ نه محروم کوي. قانون پو ایډوکیټ سمیع الله وایي چې د آئین د دې ماده ډیره پراخه معنا او تشریح کیدای سي. خدای د فردی ازادۍ پاړه داسې تشریح کوي.
دا هغه ازادۍ ده چې یو کس د یو ځین بل ځای تدلې شي، یو کس یو خپل کار تدلې شي، روزګار تدلې شي، په هغه معنی د ریاست د طرف نه هیڅ قسمه پابندی نه وي یا په یو محدود دایره کې هغه کس بند کړی شوی نه وي. نو دغه ازادۍ چې کومه ده، دغه ازادۍ ضمانت پاکستان آئین ورکړی دی چې یو کس به د قانون نه ماوره داغی ازادی به نه سلب کېدای شي. مطلب دا داغی گرفتاری به نشي کېدلی، داغی حرکت به نشي محدود کېدلی، هغه چرته تلو باندې به پابندي نه، هغه چرته روزګار کولو باندې به پابندي نه.
ایډوکیټ هدایت وزیر وایي چې ژوند او ازادي یو له بل سره تړلي دي او د په وینا د پاکستان اساسي قانون هم په دې برخه کې د ملک وګړو ته پوره او څرګند حق ورکړی دی.
چې چرته د ژوند خبره شوې ده نو هلته د ازادۍ خبره هم شوې ده. مطلب دا دی چې چرته ژوند وي نو آزاد ژوند مقصد دی که نه. دا په آرټیکل 4 او آرټیکل 9 په دواړو کې دا خبره واضحه ده او په دې باندې دا سپریم کورټ او د مختلف های کورټس وخت په وخت باندې فیصله مرغلي دي چې په دې ازادۍ کې د فکر او د عمل ازادي راځي. په دې کې لکه مثال چرته د احتجاج حق لري نو تا به څوک نه منې کوي چې ته احتجاج ونه کوي، یا یو چرته ځي په ملک دننه سفر کول غواړي یا بهر ته تلل غواړي نو تا به څوک نه منې کوي، یا ته یو کاروبار کول غواړي نو دا ټول په دې کې رالل.
نموړی وای چې ریاست به خلکو ته دا زمينه برابروي چې هغوی په آزاد فضا کې ژوند وکړي.
دلته د ازادۍ لپاره دوی لیبرټی ټکی استعمال کړی دی، نو دا لیبرټی ډیره واسي معنی لري، مطلب په دې کې به ریاست چې دی هغه به فسیلیټیټر وي، مثال هغه به د خلکو سهولتکار په دې کې چې د خپل ازادیانې چې دی دیته خپل حقيقي جامه ور وغوندي، د خپل ازادیانو نه خوند واخلي چې څومره ازادیانې دي په دې کې به مرسته ورسره کوي په لار کې به خند نه جوړیږي.
قانون پور رحیم وزیر وای د عین لمخې د ازادي مطلب یوازې تګ راتګ نه دی، بلکې د دې مطلب دا هم دی چې ریاست به د ملک وګړو ته د خپلې رائے د اظهار ازادي هم ورکوي.
د پاکستان په عین کې د ازادي بار بار ذکر شوی دی، لکه د شخصي ازادي او په خصوصي توګه باندې چې کوم د بشري حقوقو باب دی پدې کې بار بار ازادۍ ذکر شوې دي. دا ازادۍ بنیادی مقصد دی لکه د تحریر او د تقریر ازادۍ، لکه مثال یو کس ته دی په ځین کې د خبره شور د شکاری یو خبره، نو هغه باید دی وکی په دبانې څخه قانوني قدغه نشته، قانون یې نه معنی کوي. یو خبره به د ورته شکاری اده په جلسه کې هم کولای شي، په یو کونج کې هم کولای شي، په یو ګوټ کې روډ باندې هم کولای شي، خلکو په مخکیم کولای شي، جلسات هم کولای شي. مثال په توګه په یو حکومت باندې د تنقید کولای شي، یو غیر قانوني کار کوي حکومتي چارواکي په دې باندې دی، په صفاتو کې تنقید کولای شي، دی دغه پر ضد لیکلم کولای شي. دا د بنیادی انساني حقوق کې راځي.
په پاکستان کې زیاتره ریاستي ادارې د خلکو گرفتاری لپاره قانوني جواز وړاندې کوي، خو داسې هم کیږي چې گرفتار کسان او د هغوی کورنۍ شکایت کوي چې ګواکې له دوی سره قانوني چلند نه دی سوی. له اډوکیټ سمی اولاد څخه مې وپوښتل چې د عین لمخې ریاست یو فرد پر کوم بنیاد نیولای یا نظربند کولای شي. هغه وایي چې د گرفتاری او نظربندۍ په اړه بیل قوانین او صورتونه دي.
اول به موږ خبر وکړو په نیولو باندې، نو د یو کس د نیولو لپاره بنیادی ضروری خبره چې کومه ده، ریاست چې یو کس گرفتاری نو د گرفتاری هغه وجه چې کومه بنیادی وجه هغه د یو کس په یو جرم کې د ملوث کېدو امکان دی، چې یو کس یا یو جرم کړی دی یا یې کوي یا د هغه جرم په صلاح سره حصہ جوړیږي یا جوړه شوې ده دا کس. نو د ازادۍ د سلب کول لپاره او د یو کس د نیولو لپاره د ټول نه بنیادی چې کوم عنصر دی هغه دا دی چې د یو کس د جرم سره څه نه څه تعلق پاتې شوی، هغه جرم به د ریاست او د قانون په جمع کې هغه ته قابل دستاندازی جرم ویلی شي، هغه جرم چې کوم ریاستي ادارې پولیس چې کومي هغه د عدالت اجازت نه بغیر هغه کس گرفتارولی شي.
نوموړي وویل چې که یو کس په یو جرم کې لاس ونه لري نو د هغه نیول د عین لمخې غیر قانوني ګڼل کیږي. اډوکیټ سمیولا زیاتوي چې ریاست د یو فرد د گرفتاری پرتله د هغه د نظربند کولو اختیار لري.
نظربندۍ کې چې کومي د ریاست ته په دې حواله سره څنګه داسې یو حق حاصل لري چې استحقاق بورد وایو، یا ریاست چې کوم د قانوني صلاحیت لري، اغه قانوني صلاحيت دالري چې کله یو کس متعلق داسې څه خدشات موجود دي، داسې څه قسمه شوبه ظاهرې دي شي چې دا کس د ملک د استحکام خلاف څه کار کولای شي، یا د ملک د خارجه چې کوم زموږ معاملات دي د ریاست په هغه کې څه داسې دخل اندازي کیږي چې هغه د ریاست په مفاد کې بنئ، یا د هغې نه علاوه د امن او امان داسې یو مسله پیدا کېدای شي چې د دې کس بهر راوتل چې کومي هغه د امن امان لپاره خطر جوړېدی شي. نو په دې وخت کې بیا ریاست سره دا اختیار شته چې دا کس په یو ځای کې نظر بند کړي، هغه په کور باندې هم بېشکه کولی شي.
که ریاستي ادارې د یو فرد په نیولو یا گرفتار کولو پسې ورځي، نو آیا هغه فرد د دې پښتني حق لري کنه چې ریاستي ادارې باید لومړی هغه ته تر نیولو یا نظر بند کولو وړاندې ثبوت پتوګه قانوني جواز وړاندې کړي؟ ایډوکیټ ہدایت وزیر په دې اړه د موجودو قوانینو وضاحت داسې کوي
چې پولیس کله هم د یو کس گرفتاری کوي، نو یو کدا سه کیس وی چې هغه ډایرکټ پولیس کس ونی سی، نو هغه خو معلومه شي کسه چې ما دا جرم وکړ نو ځکه پولیس ونی وو، او کنه دا سه چې کسه پته نه ای چې دا اوس پولیس ول راغلی دی، نو بیا به پولیس ځان سره یا خو ایف آئی آر ور وړي چې په دې ایف آئی آر کې مونږ ته پکاري، او یا که ایف آئی آر نه وي نو بیا به دوی وارنٹ وړي، او په وارنٹ کې به هغه تفصیل وي د عدالت لخوا ورته جاری شوی وي، دا وارنٹ په دې کې د کس نوم او پته او د کم وجوهات چې وي کم کیس چې وي د هغه کس خلاف، نو هغه ټول به ورته ښایي چې د دې کیس په وجه مونږ ته گرفتاراو. خو له بده مرغه دلته یو نظام داسې دی، خاص کر مونږ په پښتونخوا کې ګورو چې دلته دا نظام بالکل نشته، خلک نیسی پولیسی زوری تنگایی، نه خو خلکو ته صحیح پته شته د قانون او نه پولیسو ته هم داسې پته نه لګي، خو بس هغه د زور او ډنډې د وجې دوی اکثر خلک گرفتاره کوي. کنه قانون خو اصلي روح دا دی چې گرفتاری چې دا باید اخرنی آپشن شي، گرفتاری بالکل ونه شي، خو چې کله بیخي ضرورت محسوس کړی شي نو اله گرفتاری پکار ده.
ایډوکیټ سمی الله زیاتوي چې آئین د گرفتاری واک لرونکي ادارې ته پر څرګند امر کوي چې نیول کېدونکي کس ته پر هماغه ځای ووایي چې ولې یې گرفتاروي.
بالکل د پاکستان آئین ته دا بالکل لیکل شوی دی چې کله مې یو کس گرفتاری پولیس یا داسې بل اداره چې هغه د هغې
پاکستان کې له تیرو شاوخوا دوه لسیزو راهیسې پر ریاست تور لګیږي چې په زرګونه کسان یې په زور لادرکه کړي دي. که څه هم ریاست دا نه مني، خو د لادرکه خلکو زیاتره کورنۍ او د بشري حقونو فعالان وایي چې د دې خلکو راپیدا کول هم د ریاست ذمواري ده. اوس پوښتنه دا ده چې که ریاست یو تن ونیسي، نو هغه به په څومره وخت کې دننه عدالت ته وړاندې کوي؟ ایډوکیټ رحیم وزیر په دې اړه د قانون وضاحت داسې کوي.
د پاکستان قانون دا وایي چې کم کس ونیول شي، گرفتار شي، نو هغه به څلورویشت غنټې کې دننه متعلقه چې کم جوډیشل مجسټریټ دی نو دیږي یا کم هم عدالت دی، موږ به عدالت ورته وایو، دیږي عدالت کې به څلورویشت غنټې کې دننه پولیس چارواکي چې کوم دی هغه به پیش کوي. دا ډېر مهم دغه کلاز دی چې دا به څلورویشت غنټې کې دننه خامخا پیش کوي. دغه وجه دا ده چې پولیس په کسټډي کې یو عام بشر څلورویشت غنټې نه زیات نشي پرېښودی، ولې چې پولیس بعد اوقات دلته کلچر داسې دی، یو رواج داسې جوړ شوی دی چې هغه ټارچر کوي، وال ترېټل کوي وایي، نو په دې وجه باندې په څلورویشت غنټې کې دننه ویل ته پیش کوي. دا ته به پته ولګي چې تا باندې څه تور لګېدلې دی. هغه چې کله هلته په دا جج مخ ته پیش شي، جج به تپوس ترې وکړي چې دا تاسو ته کم جرم کې نیول د ګناه څه وو، نو په دې نه بعد به دته هم یو موقع ملو شي د خپل خبرو کړلو، د خپل د وکیل په تر باندې.
د یو فرد له گرفتاری او پر وخت عدالت ته نه وړاندې کولو سره دا پوښتنه راپورته کیږي چې آیا په دې کې ریاست څه استثنا هم لري او کنه.
استثنا چارواکو ته په یو صورت کې اصله ده چې که چېرته په کوم ځای کې د گرفتار شوی دی، دغه ځای نه د عدالت ته په وړلو کې فاصله دومره زیاته وه چې د فاصله ریګنډې کې راول نه رسېدو، نو هغه به دوی په تحریري شکل کې لیکي، هغه به هلته عدالت ته وایي چې موږ په څلورویشت غنټې کې په دې وجه پیش نه کړو چې دا د عذر وو، دا د وجوهاتو کس لرې وو یا نور ډېر وجوهات کېدای شي. نو په دې وجه بیا عدالت باندې پوزر باندې سوچ وکړي سوچ بلاتي.
ایڈوکیټ رحیم وزیر وایي چې که د یو گرفتار کړي کس عدالت ته وړاندې کول په څلور ساعته کې ممکن نه وي، نو هم به پولیس عدالت ته په دې اړه سپیناوی کوي. په پاکستان کې داسې هم کیږي چې خلک د مکمل گرفتاری پر ځای په خپل کور یا بل داسې ځای کې نظر بند کړل شي. له ایڈوکیټ سمی اولا څخه مې وپوښتل چې ریاست یو کس تر څومره مودې نظر بند ساتلی شي. هغه وویل
آرڈر دے کم حکم دے اغا حکم اکثر پا پاکستان کی چکم دی دا کم ڈیپٹی کمیشنر ورد منگوائیو دی زلی سر برا چکم دی دا غصر دا دی اختیارات پر سائی چی اغا دا حکم جاری که ولی شی چی او کس دا میشت پارا دو دا پارا زیر نزیر دا دریو میشت دا پارا پا یوم مقصر اغا نظر بند که ولی شی بیا دا دی نظر بندی چکم دی کو اغوی سر نور دا سی وجوهات موجودی چی را اغا اوغاڑی چی دا دی نظر بندی کی توصیح کول ضروری دی نو بیا اغا مزید هم باغ کی توصیح کولی شی نور و دریو میشت دو پارا او پا دی کم کم کس چی گریبتار شی ضروری دا چی اغا پا کم نا کم زل دا سورزی ٹائم دا پاکستان آئین ورگڑا دی چی پا دی که با دی کس تا در دی خولی نظر بندی اغا وجوهات بیانیگی.
د پاکستان پاین کې هر نیول سوی یا نظر بند کړل سوی کس ته په عدالت کې د دفاع حق ورکړل سوی دی. ایډوکیټ هدایت وزیر په دې اړه وایي
د دفاع حق دته وایي چې یو کس سره همیشه دا حق موجود وي، مثال چې دای گرفتار کیږي تاڼې د پولیس نه راواخله تر عدالت پورې چې دته د خوښې دغه میلاو شي وکیل، او که چېرته غریب وي د سره پیسې نه وي چې ځان ته وکیل ونیسي نو بیا د ریاست ذمہواری ده چې هغه ته به وکیل وکړي او سرکاري وکیل به د هغه کیس مخې ته بوزي. دا د دفاع حق چې دی دا خود ته هم حاصل دی او د ده په وجه د وکیل ته هم حاصل دی چې د ده کیس په هر اړخ باندې چې څومره الزامات مخې ته راځي نو د هغې دفاع وکړي په عدالت کې په هر فورم باندې.
ایډوکیټ هدایت وزیر زیاتوي چې د ریاست لخوا نیول کېدونکي خلک په تاڼه کې هم دوه حقونه لري چې د ده په وینا ډیر خلک په دې نه دي خبر.
تاڼه ته چې کس بوزي نو هلته دوی سره دا بې ته پته نه وي چې یاره موږ ته وکیل په کار دی او نه دوی پولیس ته دا ویلی شي، کنې پولیس ته چې ووایي چې یاره زموږ وکیل دی راشي که نه یو موږ دی موږ خبر هم نه کوو. او دا هم د یو کس حق دی چې دی غلی پاتې شي، غلی پاتې کېدل هم یو حق دی.
د پاکستان د 1903 اویم کال په اساسي قانون یا آئین کې هر ملزم ته د منصفانه سماعت حق ورکړل شوی دی. ایډوکیټ سمی اولا د دې وضاحت کوي چې په منصفانه سماعت کې کوم څه شامل دي.
د ټول نړۍ خو چې کوم منصفانه سماعت ضروری انسر دی هغه دا دی چې کوم کس فیصله کوونکی دی، مطلب کوم جج دی، قاضي دی، داغه د دغه کیس سره د دې کس د دې معاملې سره براهرات هیڅ قسمه تعلق نه لري، بلکې هغه یو مکمل غیر جانب دار دی. دویم د منصفانه سماعت د لپاره ضروري چې کوم څه دی هغه د دې چې د یو ملزم خلاف په عدالت کې کوم قسمه ثبوت هم وړاندې کیږي، هغه کو تحریری شکل کې یا هغه زبانی گواهی یا نور داسې څه قسمه ثبوت وي، نو چې هغه ثبوت باندې د ملزم ته دا مکمل حق حاصلي چې هغه د رښتینوالي یا د هر ثبوت چې کوم دروغوالی دی هغه معلوم کړم شي او په هغه باندې هغه سوالونه وکړي. درېیمه لازمي برخه ده منصفانه سماعت دا ده چې یو ملزم کو چیرته غواړي چې هغه په خپل حق کې په خپل دفاع کې څه ثبوت راوړی شي نور د خپل مطلب د خپل دفاع لپاره د خپل بېګناه ثابتونه لپاره هغه وغواړي دا هغه د حق هم چې کوم دی دا بنیادي حق دی.
د مشال رادیو اوریدونکو تاسو د مشال رادیو په اونیزه خپرونه قانوني لارې کې د آئین له مخې یو فرد ته له گرفتاری او نظربندۍ د تحفظ او له دې سره د تړلو موضوعاتو په اړه واوریدل. له دې سره د دې اونۍ خپرونه پای ته رسیږي. زه بوریوال کاکړ در سره په مخه ښه کوم. هر ځای چې یاست خوشاله اوسئ.
مشال ریډیو د اوریدونکو اوس د رڼا پر لور ونیس پروګرام دا ونې په دې خبرونه کې په شمالي وزیرستان کې د جینکو د تعلیم حالت پاړه اوري د پروګرام انیسا اجمل جوړوي.
اوریدونکو د رڼا په لور خبرونه کې د انیس اجمل سلامونه اومنه. داونه په خبرونه کې په شمالي وزیرستان کې د جنکو د تعلیمي صورتحال پاړه خبرې کو. اوریدونکو د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وای چې په دې سیمه کې د 2014 کال د پوځي عملیاتو نه وړاندې سکولونو ته پتراګرې کې زیان نه رسیدلې، خو بیا د ضربې اثر پوځي عملیاتو پر مهال او له دې وروسته هم د جنکو ځینې سکولونه د نامعلومه وسلوالو لخوا په نښه شوي وو چې ورته جزوي زیان رسیدلی وو. دغسې په میرعلي او میرامشا کې وخت په وخت د نامعلومه ډلو لخوا پمفلیټونه غورڅول شوي وو چې پکې د سکولونو جنکو ته دړکې ورکړل شوي وې. د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وای د سختریزه پرته د ضلع په زیاتره سیمو کې یا خو سکولونه نشته او یا ګڼ سکولونه غیر فعال دي چې له وجې د جنکو تعلیم ته زیان رسیږي. په شمالي وزیرستان کې د تعلیم محکمې یو چارواکي فدا وزیر مشال ریډیو ته ویل چې دا مهال په دې ضلع کې د جنکو ټول 473 سکولونه دي.
یو سروې شوی ده، هغه 3000 بچیان په نارت وزیرستان کې او هغه سکول دي چې هغه سکول ته 3000 خو هغه چې بیا دا هغه نه دی تړلی چې دا درس څومره دي او بوایي څومره دي. نو زه خو داسې وایم، هغه زما خپل ایکسپیرینس یا زما خپله تجزیه چې ده چې دوی کې اکثریت چې دي که نه چې ډېر نه وي که نه، نو داسې که ووایم زه چې 15000 خو به زه جنکۍ ځکه چې جنکۍ اول زه خپل کور ته چې وګوره که نه، نو زما په کور کې که چېرته 10 جنکۍ دي که نه داسې، نو د 10 کې داسې شمېر که چې دا او چار بازی دا چھ بازی اکثریت نو پتر فرض کا 15000 کے دن سے زمان درز بھی اور دا 10000 کی ادا بہ ہوئی مطلب اکثریت ہمیشہ دا بڑا دا جنا کو دیر جاتے چاغاز کے لیے مطلب
خود پاکستان زنی رسنے د سرکاری شمیرو په حواله وای چې په شمالي وزیرستان کې د جنکو او الکانو له 900 زیات سرکاری سکول نه دي. په دغه سکولونو کې لاویا او سره زیات ماشومان زده کړې کوي او د دوی لپاره شاوخوا 3500 استادان ګمارل شوي دي. فدا وزیر زیاته کړه چې په شمالي وزیرستان کې د جنکو میډل او های سکولونو ډیر کمې دي. هغه وایي چې د لکانو په نسبت د جنکو تعلیمي شرح هم ډیره کمه ده. د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې حکومت د سکولونو جوړولو او د جنکو د تعلیم لپاره سم اقدامات نه کوي. په شمالي وزیرستان کې د ډیگری کالج پرنسپل ناهید وایي چې په دې ضلع کې یو ډیگری کالج دی. هغه وایي چې په شمالي وزیرستان کې میرعلي یوازینی داسې سیمه ده چې زیاتره جنکۍ په کالج کې داخلې واخلي، خو د نورو سیمو جنکۍ پنځم اتم یا لسم کلاسونو پاسولو وروسته زده کړې پرېږدي. د دې سیمې اوسیدونکي او د بشري حقوقو کارکونکو نظام داوړ مشال ریډیو ته ویل چې په شمالي وزیرستان کې د سکولونو د کمی تر څنګ کلتور، ټولنیز بندیزونه او د سہولتونو کمی هم هغه وجوهات دي چې له وجې په دې ضلع کې د جنکو تعلیمي شرح ډیره کمه ده.
د دې خو کتا سو ګورې د دې درې څلور وجوهات کې دي چې لکه پیلا خو زمونږ دغه خپل یو وجه کې دي چې زمونږ په قبایلی سیمه کې چونکې د پردا سیستم دی او زمونږ یو کلچر همداسې و چې مطلب ده چې دلته کوي به ماشومان یا مطلب ده چې سکول ته نه تللې، خو بیا مطلب ده چې کله دنیا ته رکیب وکړله خلک پوه شول تعلیم راغلو، نو بیا د خلکو دا پایش و چې یاره مونږ د خپلې لوریانې د خپلې خویندې مونږ سبق ته ولېږو. دلته بیا مطلب ده چې که تاسو وګورئ چې کم سکولونه هم جوړ شول هغه د پرایمري لیول سکولونه وي، او دلته کې هغه فیسیلیټیز هم نه وي چې یاره کم فیسیلیټیز کم شمانو تا کم اسلام آباد کې پېښور یا لاهور کراچی کې ملويږي. لکه مطلب دا چې یو خدا غوي چې هغه د پاره دا سي فیمیل سټاف کمی و بیا د پاره د سکولونو کمی و بیا چې کم سکولونه وي د هغه د پاره د ترانسپورت هیڅ تنظیم نه و یا کم سکولونه جوړ شوی وي نو هغه نه خلک مطلب دا چې حجرې جوړې کړې وي یا مطلب دا چې هغه کم امون چې ورته وي چې دا هغه خلکو ته ملاوي چې هغه صرف د ذاتی مفادات لپاره د سکول استعمالولو د علاقائی مفادات لپاره دا سکول نه استعمالېدلو. دویمه که تاسو وګورئ لکه مطلب دا دی چې دلته کوي افغان جهاد او مطلب دا دی چې د اسلام ډېر مطلب دا دی چې دلته کې یو اثر او رسوخ پاتې شوی دی. بیا د دې نه پس چې کوم دلته کې طالبان راغلل د 9/11 نه پس دلته کې چې کوم صورتحال پیدا شو نو چې کوم رجحان و لکه تر دې حده پورې زموږ خلکو خو سکولونه وویل چې په میرانشاه کې ډیګري کالج و هغه جنه کې تللی خلکو په کې میټرک هم وکړو سره تعلیم حاصل شو. یعنی هغه 2% 3% تعلیم و خو بیا هم مطلب دا چې روان و خو د 9/11 نه پس چې دلته کې کوم صورتحال راغلو په کې په دوه واجه باندې بیا دغه سکولونه چې کوم دي یا دغه جنکو چې کوم تعلیم دی دا متاثره شو.
د 2013 کال په میاشت کې د شمالي وزیرستان د میرعلي په خسوخیلو او موساکي سیمو کې نامعلومه کسانو د جنکو دوه سکولونه په بمونو ړنګ کړل. په دغه موده کې یوې وسلوالې ډلې په سیمه کې په اردو ژبه لیکل شوی پمفلیټ یا خطونه غورځولي وو چې پکې دړکه ورکړل شوې وه چې د هغو سکولونو مالکان به په نښه کوي چې د لوی عمر جنکې پکې زده کړې کوي. په شمالي وزیرستان کې مدني فعال عادل داوړ بیا وویل چې د ضلع په ځینو سیمو کې د جنکو د تعلیم په اړه اوسم سوچ موجود دی.
چې کیم پنارت وزیرستان شه د جلکی د ایجوکیشن صورتحال د خو هغه خو صدا سیدا چې په میرلی او میرمشا چې کیم مین سیټیز دی ودا تحصیل نه دی په دیشه سنه سره گزارا کو پرایمری لیول او یو دوه های سکول نه دی چې هغه چې کیم دو سنه سره بود دی. باقی خو چې سیمرا لره پرته لکی دی په دیغه شه د جلکی ایجوکیشن بیخی هغه آشای نه سہولیات شته نہ دے حکومت دلچسپی شتہ او دے وجہ نہ جب ورسارا دا انتہا پسندی سوچا دلتا پرموٹ شوا دا نو دے غشی ڈیرا سارات تا او د میش پنارت وزیرستان شه تقریبا د میرلی او د میرمشا د مین علاقې نه خو لنیرا داسې خاص د جلکی ایجوکیشن نشته. او بدل د کې دادو چې خلک په جلکی بون ایجوکیشن کړل غوړي ځکه چې دولت چې یو دوه پستینه روزي په ایجوکیشن شه د جلکی نو هغه ته میر ویني چې ډېر په وژدې لاینې شه د میش پان دی ویلوړې وی هغه اپلای ورته کو نو دې وجه نه دولت کې بس کا حکومت لش ترجیح ورکو نو دولته کې ایجوکیشن شش یو بل دا خبره دوی چې میش خدا غوړي کنه چې په میروم شاشه په میرلی شه پر ازمګ ډیویژن شه په دې شه یو کالج باقاعده بحال کړی جوړ شي چې کیم په میروم شاشه دا هغه بوندا است کیم دوه آرمی قبضه کړی دوی دو په حوالات شه دا او بل خبره چې سیمرا سہولیات متعلق تو نو میج سکول هو هغه شای سہولیات نشته چې سرنګ په نیرا سیټل علاقے شه دي ځکه چې دولته کې ترانسپورت مسله شته او دولته کې ایمن چې کیم نیرا د جلکی هغه سب ضرورت وی سکول دینه نه د سکول بهار هغه ډېرې مسلې دي. او دولته کې مین خبره د سکیورټی مسله ده دولته کې ډېر د سکول نه دي چې هغه ته چې کیم دو پسنه سره حواله سره ترټ.
عادل داول زیاتوی حکومت دی په شمالي وزیرستان کې د تعلیم په اړه سخت دریځ سوچ ختمولو لپاره د پوهاوی ترڅنګ نور اقدامات وکړي نو د جنکو تعلیمي شرب ډیره خشي
دا حکومت ذمہداري جوړېږي چې د دولت سیمره د ایجوکیشن خلاف مخشه شوې دي یا د دشتګردي په داور شي سو کیما پروپاګاندا شوې ده منفي تبلیغات شوې دي د دې د مخنیوي د پوره 54 چې حکومت لشکې بده شي بده ترجیح ورکو منارت وزیرستان شنه بلکې پټوله قبایلی اضلاع شي چې دې ورکشا پینا وکړو او د جلکی ایجوکیشن چې سمرا اهمیت ته په دې باندې چې کیمه دو خلق پوي کو او دې غتا چې کیمه دو یو ځنګړی وسایل دیتا ګوشي کو نو بیا دا شای چې کیمه دو داسې نه دو چې نه ریسټور کیږي او زه په دې باندې شور یم چې د میش د علاقې جلکی وی ایجوکیشن و ډیر زر دینې را علاقې سره چې کیمه دو غت بیلنس او هغه ستا او هغه لیول وی برابر شي.
په شمالي وزیرستان کې د نامنې پوځي عملیاتو لوجې غنې کورنې نورو سیمو ته کډه شوې وي. نظام دا وړ بیا وایي چې د کډه کېدو وروسته د شمالي وزیرستان خلکو د بندوبستي علاقو د خلکو ژوند ولیدو او د تعلیم د اهمیت نه لا نور خبر شول، ځکه هغوی اوس غواړي چې په جنکو تعلیم وکړي. نوموړی زیاتوي که په سیمه کې د ښځینه استادانو سکولونو ته تللو لپاره د ګاډو انتظام وشي نو ډېر پلرونه به د جنکو تعلیم ته غاړه کېږدي.
پوری دلته کې چې کم دې په ټولو نه هو مسله د ډیسټریبیوشن اف ریسورسز. ډیسټریبیوشن اف ریسورسز دا غږ دی چې کزه تاسو ته د شمالي وزیرستان خبره وکړو، میرلی میرانشاه د مین چې کم ټاون دی په دا کې ازمکه ډېرې ګران دي. زیاتره حکومت سکولونه جوړ کړي دي په غرونو کې، ځکه چلته ازمکه په فری کې دي او خلک ته حجرې جوړې کړې دي. سکولونه جوړ کړي دي هغه زیاتره د مین ټاون نه ډېر لرې جوړ کړي دي، لکه میرلی میرانشاه کې ازمکه ګران دي.
نو